د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیرسبه په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د طالبانو په خلاف سمدستي اقدام وکړي سپینه معنی وای چې د ټرمپ اداره به د اف بی آی د یو سری یاداشت خبرولو منظوري ورکړي او د کیوبا د بخانی کمونیست مشر فیدرل کاسترو مشر زوی خودکشي وکړه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پوښتنه کې دا هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان څخه وغوښتل چې د طالبانو په خلاف اقدام وکړي
د طالبانو مرکز پاکستان ده
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي کوشش کوي پارلماني انتخابات په خپل وخت وسی
ما نهایتا کوشش خود نمی کنیم که دا زیاد کارمند پروگرام های خود سرعت ببخشیم
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې لرو خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پاکستان د طالبانو قرارګاه ده او د توشو وادو او ژمنو په ځای دې په سمدستي توګه د هغو وسلوالو په خلاف اقدام وکړي چې په افغانستان کې حمله کوي د اسلام آباد نه د خبریال ایزګل د رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی لولي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په یوې تلویزیونی وینا کې د پاکستان وغوښتل چې د توشو ژمنو او وادو پر ځای دې سمدستي د طالبانو پر ضد اقدام وکړي اشرف غنی تور ولګاوه چې پاکستان د طالبانو عمومي قرارګاه ده خاغی غنی په خپل تلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغو افرادو لست ورکړ شوی چې فکر کېږي په کابل کې یې په وروستیو مرګانیو حملو کې د پلان په طرحه کولو کې لاس درلود
د طالبانو مرکز پاکستان ده اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره منی ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا ای دوی تصویر داده چې تنها ای دوی علما پیږي او نور علما پڅ نه پی
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د پاکستانی مشرانو نه په دې ارتباط د عملی اقداماتو توقع کوي خو په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د افغانستان د جمهور رئیس د الزامونه رد کړی دی چې د طالبانو او یا د حقانی د شبکې مرکزونه په افغانستان کې دي ویان وویل چې د مرګانۍ چاودنو د مخنیوي لپاره دی د افغانستان حکومت په کابل او نور ښارونو کې امنیت ټینګ کړي عاشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگتن
لبلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګن یو لوړ پوړی مقام وای چې د افغانستان د جنگ لپاره د امریکا د نوې پوځي ستراتیژي په وجه د بل هر وخت په مقایسه وست د امریکایي عسکرو ژوند په افغانستان کې د مرګ له خطر سره زیات مخامخ شوی د ریپورت خلاصه شفیع سردار تاسو دراوړی
د سمندري قواو قومندان او د پینټاګان د ستورو درستیزانو د کمیټې رئیس ارکان جنرال کینیت مکینزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نوې نظامی دریځ په افغانستان کې ډیره امریکایي قواوې د جنگ د نوې پالیسۍ له امله شاید چې د امریکایي عسکرو تلفات زیات سي جنرال مکینزی چې د واشنگتن د نړیوالو او ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز یا سی اس ای اس کې په افغانستان کې د ټرمپ د ادارې د نوي نظامی پالیسۍ په اړه وینا کوله وی ویل چې ډېر امکان لري په راتلونکو وختونو کې د جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو وژل کېدل یا زخم کېدل دوام ومومي چې د نوي پوځي دریځ په وجه د بل هر وخت په نسبت اوس له زیات خطر سره مخامخ سوي دي متحده ایالاتو تیر کال په افغانستان کې له طالبانو سره د جنگ په غرض څو زره تازه دم عسکر ولېږل او د پینټاګان د رپورټ له مخې دا وخت یو له زره امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی سپینه مانای وایچ جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د ایف بی آی د هغه سری میمو یا یاداشت خبرولو اجازه ورکړي چې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او د ټرمپ له نږدې مشاورانو سره د ارتباطاتو په باب دغه ادارې جاسوسانو ترتیب کړي او د ډیموکراتانو د سخت مخالفت باوجود د جمهوري ګوند غړو څو ورځې مخکې د خبرولو ګواښ کړی و. د سپینې ماڼۍ او لوړپوړي مقام نن د جمعې پر ورځ ویل چې جمهور رئیس اعتراض نه لري او په اغلب ګمان د دغه یاداشت خپرولو نه مخکې به کانګرس ته اطلاع ورکړي، خو مامور دا ونه ویل چې په خپل اصلي شکل به خپور شي او که ځینې برخې به سانسور شي. جمهوري غوښتونکي تور لګی چې بیا په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو طرفداري کوله. متحده ایالاتو پر جنوبي سوډان باندې د وسلو په خرڅولو بندیز لګولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکو ویل چې د بندیز هدف دا دی چې په جنوبي سوډان کې زر تر زره د روان کورنۍ جنگ د ختمولو او د جنگ لامل د سخت بشري بحران او ناورین د مخنیوي لپاره لار پیدا شي. جنوبي سوډان چې د خلکو اکثریت عیسویان دي، د یو اوږده کورنۍ جنگ نه وروسته په 2018 میلادي کال کې له سوډان نه ازادي اعلان کړه، خو په یو نوي جنگ کې سمدستي راښکیل شو. د جمهور رئیس سلواکر او د هغه د فراري مرستیال ریک ماشر د طرفدارو ملیشو ترمن په خونړۍ جګړو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونو نور یا ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي او یا په داخل د خپل هیواد کې در په در ګرځي. د رویټرز خبري اژانس د پنجشنبې پر ورځ رپورټ ورکړ، امریکایي چارواکي غواړي چې په جمهور رئیس سلوا باندې فشار زیات شي تر څو د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو لپاره لارې وموندل شي. جنوبي سوډان ته وسلې د ګاونډیو هیوادونو په لاره زیاتره له ختیځې اروپا نه رسیږي او له امریکا سره نظامي تړون نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تیره چهارشنبه په هغه هیواد باندې د وسلو بندیز لګولې و. د کینیا حکومت د هیواد د سترې محکمې د حکم باوجود تر اوسه اجازه ورنکړه چې درې تړل شوي شخصي تلویزیونونه بیرته فعال شي. حکومت وروسته له هغې دا اقدام وکړ چې درې وازو تلویزیونو د سخت فشار باوجود د پنجشنبې پوره د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا د سیاسي مخالف او د جمهور رئیس د مقام د پخواني کاندید اوډینګا د وفاداری د لوړې شخصي مراسم چې زرګون خلکو پکې ګډون کړو راسن خپاره کړل. سترې محکمې تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه باطل کړه او په دوهم ځلي انتخاباتو کې اوډینګا له ګډون کول نه ډډه وکړه. اوډینګا تور لګی چې جمهور رئیس په انتخاباتو کې د خپل بری په خاطر جعلسازي کړې وه. د ډارین اوزبورن په نوم یو برېتانوي سړی چې تیر کال په لندن کې پر هجومات باندې خپل موټر وروسته او د مانځه په وخت کې یو سړی وژه او 15 کسان یې زخمیان کړل، نن د جمعې په ورځ به د لندن یو محکمه په حبس باندې محکوم کړي. د مصر د فرعونیانو د یو ځوان پاچا ټوټن خامون د دورې آثار نن د قاهرې په عمومي موزیم کې د خلکو د لیدو لپاره ایښودل کیږي. ټوټن خانم چې په هلکولۍ کې پاچا شو 19 کلن و چې د ښکار په دوران کې وویشتل شو وژل شو. په دغه آثارو کې د پاچا جامې، د لوبو شیان او فرنیچرونه شامل دي. دغه آثار پلټونکو په 1913 میلادي کال کې موندلې و. د مالدیو پخوانی جمهور رئیس محمد نشید چې دا وخت په محبس کې دی له حکومت نه نن غوښتل چې د سترې محکمې د حکم سره سم باید سیاسي قیدیان آزاد کړي. نوموړی د حکومت د راچپه کولو په جرم د تیرو څو کلونو نه په محبس کې دی. او د کیوبا د پخوانی جمهور رئیس فیدل کاسترو مشر زوی د 18 کلونو په عمر د چې د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته او د 18 کلونو په عمر نن خودکوشي وکړله. هغه د ډېرې مودې نه د علاج لاندې و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو په مخ کې د دې خبرونې لومړی راپورته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او له دغه هیواد غواړي چې په خپله خاوره کې د هغوی د مرکزونو په خلاف اقدام وکړي. ښاغلی غنی د جمعې په ورځ افغان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې اسلام آباد ته یې د هغو تروریستانو د نومونو لیست هم سپارلی چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ترسره کړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرم شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته افغان ولسته په خپله وینا کې چې د ارګ د جمعه څخه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدله، له پاکستان وغوښتل چې د خبرو په زیادي عمل وکړي. جمهور رئیس غنی وویل چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي.
د طالبانو مرکز پاکستان ده، اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره مني ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا ایدوی تصویر داده چه تنها ایدوی علما پیگی او نور علما پتنه پی.
جمهور رئیس غنی ویل چې پاکستان ته د هغو افرادو او د هغوی د شبکو د نمونو یو منظم لیست سپارلی چې په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود.
ما منتظر اقدام هستیم.
جمهور رئیس غنی ویل موږ اقدام ته په تمه یو، هره پروسه د خبرې د کاغذ پر مخ دي. د افغانستان ملت عمل سرګند او پریکنده عمل غوښتنه کوي.
مشخصه ملت افغانستان تقاضا ده.
جمهور رئیس غنی په کابل او شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت د وسله والو مخالفانو لخوا روسي خونړي بریدونو ته په اشاره وویل چې دا بریدونه په ټول افغانستان باندې بریدونه دي چې دغو بریدونو په وړاندې یو ملي ځواب ته اړتیا ده.
خلک دې نه یېرې که سل کاله مونیسي افغانان خپل غچ اخلي. لومړی یولس نفر نیول سوی دی او ریښې کشف سوی دی، د دې ریښې معلومې دي. طالبانو مسؤلیت نیولی.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغې وینا پر مهال د هغه شاوخوا ته زیات شمېر هغه لمونځ کوونکي هم راټول شوي وو چې له هغه سره یې پارک کې د جمعې لمونځ ادا کړی وو. د هغوی په ډله کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلې یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي، سولې د عالي شورا یو شمېر غړي او د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله یولس دقیقهیي وینا کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې د هغو سره دې خپل سب جلا کړي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د باطل خواهی نیولې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله په ابهام کې ده، خو زه فکر کوم چې افغانان به هم سوله او هم جګړه وګټي.
سوله په ابهام کې، سوله د افغانانو غوښتنه ده. ما له اول ورځ نه ویلي چې سوله ما د سر په قیمت دی چې یو ماشوم د افغانستان انشاءالله نوی کلنی ته ورسیږي اما سر د دې جار. اما نن باید واضح سي چې موږ هم جنگ کې بریالي کیږو هم سولې کې بریالي. او هغه خلک چې د سیاست له لارې نه سوله نه مني دا به یو ملي غورزنګ او د ملي غورزنګ باندې زمشوري.
افغان حکومت له وړاندې د جمهور رئیس غنی د دې وینا په اړه خبرونه خپاره کړي وو. جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل د امنیت په اړه د افغان حکومت د پلانونو یادونه وکړه. ویل چې د یک شنبه په ورځ به افغان امنیتي ادارو چارواکي د کابل د امنیت د خوندیتوب پلان ورته وړاندې کړي.
په دې وخت کې یو سیاست ده هغه د افغانیت سیاست، نور واړه سیاستونه په دې ورځ په دې شرایطو کې گنجایش نه لري. او امنیتي او دفاعي چارواک به یوازه او یوازه په کفایت او مسئولیت او تعهد باندې ټاکل کیږي. څلور زرس ولایتونو امنیه قمندانی ګانیم چېلت سوی دی.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ټول هغو کورنیو سره چې په روسي خونړۍ بریدونو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي هم خواخوږي څرګنده کړه او د افغانستان له دیني عالمانو یې مننه وکړه چې حتی خپله وینه یې د دغو پیښو ټپیانو ته د هغوی د درملنې دپاره ورکړې ده. تر اوسه پاکستان له د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد څخه د خپلې یو ورځنۍ کتنې وروسته یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې ټاکل شوي یو پاکستاني علي رتبه پلاوی به افغان چارواکو سره د خبرو دپاره د شنبې په ورځ کابل ته راشي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس غنی نننۍ څرګندونې به د دغې پلاوي سفر باندې اغېزه وکړي او که نه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په اړه د افغان حکومت د چارواکو څرګندونې تش تورونه ګڼلي او دا ډول څرګندونې په کلکه ردي کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو لاریون لا هم روان دی. دغه پښتانه په اسلام آباد کې په دې خاطر راټول سوي چې د پښتنو په وژل کېدو خپل اعتراض حکومت ته څرګند کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نظرانی یوسفزی په دې هکله رپورټ برابر کړی دی چې اوس به یې واورو.
د لاریون د جنوري په څلېرویشتمه نېټه د ډېره اسماعیل خان نه پیل شو او د خیبر پښتونخوا د ډیرو لوی ښارونو نه د تیرېدو وروسته اسلام آباد ته راورسېدو. د نقیب الله محسود د وژنې نه وروسته ځینو د مدني حقوقو فعالینو په پاکستان دا تورونه لګولي دي چې هغه یې ځکه وجلی دی چې پښتنو او د وزیرستانو. د دغه لاریون یو تنظیمونکي محسن داوړ امریکا غږ ته وویل د نقیب الله وژنې په پښتنو کې بیداری پیدا کړې ده. هغه وویل
او هغه وزن او هغه نیوکه چې زموږ په ریاست بګېدلې په سټیم کې او په ډیره محدوده پیمانه کېدلې ده. یو ځای نیم ځای نه هغه اوازونه راوجېدل. هغې نه اسې نن سبا ټایم کې ته د نقیب الله شهید د شهادت نه پس هغې نه یو عوامي رایه جوړه شوې ده، او یقینا چې دا د یو تحریک شکل هغه اخیستی دی. بلکې زه به دوام چې مثال د نقیب الله شهید د فلسفې نوم دی، د شهادت نه پس د شهادت هغه آواز ورکړی دی چې کوم بیا د یره د لاسه یا و نور سم مسلو د لاسه غیره خبرې د پښتونو ځوانانو نشي کوله او نن ډیر پجار کوي.
هغه زیاته کړه چې اوس هم حکومت د پولیسو د دغه پخوانی مشر راو انور سره مرسته کوي. هغه د مطبوعاتو سره خبرې کوي خو پولیس وایي چې هغه پټ شوی دی او هغوی نشي موندلې. محسن داور زیاته کړه چې مونږ د اجمنه کوو چې تر هغه پوري به مونږ په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناشته کوو تر څو زمونږ د لادرک شو ځوانانو معلومات مونږ ته نه دی راکړل شوی. هغه وایي
تر هغه وخت پر به مونږ ناشته جاری چې تر څو پر نکی بولا شهید په دې کیس کې هم او نور هم داسې په سوونو زمونږ قبایلی پښتونورونه دي چې دغه راغیم به تر کښې دی یغیم د کښانته میسنګ دی یغی غیر کړی شوی دی. نو زمونږ به در اصل د غوښتنه دی چې هغه به مونږ ته پته راکړي، دغه به مونږ ته ویر اباوټ خي، او مونږ دا نه وایو چې مثال که یو سړی په څه شي کې ککړي نو هغه خلاف ملک ته قانون هم دی، عدالت هم شته، یو پراپر پروسیجر په کار دی. هغه نه پس که هغه چېرته ګناهګاري نو هغه ته سزا هم په کار ده. خو بهرحال مونږ دا وایو چې هغه به عدالت ته مخامخ کوي، هغه به د قانون او د عدالت د لارې چې کوم سزا چېرې هغه ته بیا قانون او عدالت ګڼي نو هغه دې ورکړي. خو دغه شانتې حساب مونږ نوره نه مونو چې یو سړی دې راوړي راوچت دې کړو هغه به.
په دغه مظاهرو کې یو بل ګډون کوونکی احسان الله خان امریکا غږ ته وویل چې په پاکستان کې پښتانه تر ګرګڼل کېږي او مونږ خپل دغه تصور نور نه منو.
په اوس د خبره د برداشت نه بهر ده. مونږ ذکر راغونډ شوو چې مونږ د دې خبرې تپوس کوو او مونږ د دې خبرې سخت غندنه کوو او مونږ غواړو چې په راتلونکي وخت کې داسې نورې واقعې پښتنو سره ونه شي.
هغه وویل چې د نقیب الله قتل یوازینۍ پېښه نه ده، داسې نورې هم ډېرې پېښې شوې دي. په پښتنو د ترګرو باور کېږي، ملنډې پورې وهل کېږي، وهل ټکول او وژل کېږي، نو ځکه مونږ نور غلي نه شو پاتې کېدلی. راو انور پر نقیب الله دا تور لګولی و چې د تحریک طالبان سره یې اړیکې لرلې او ځکه وزیرستان ته تلو راتلو. د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی یو ځانګړي تحقیقاتي کمیټې رپورټ بیا وویل چې هغه بې ګناه و. نقیب الله چې د کراچۍ اوسیدونکی و او هلته یې خپل کاروبار کوو، د هغه کورنۍ اوس غواړي چې حکومت دې ورسره عدالت وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړې دی رپورت ورستی اعداد او ارقام شي چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحاد څخه د وتلو ریفرندم یا برتانیا په ډیره ژوره کچه وویشله. کینګ یونایټیډ کینګډم یا یو موټی شاهي دولت د مختلفو قومونو او د سیاسي افکارو د پیروانو ترمنځ یې زړه بې اتفاقي راپرڅېره کړه او د اقلیتونو پر ضد یې د تعصب کچه پراخه کړه. سید سلیمان شاه له لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریچول د رپورټ خلاصه تاسو ته لولي.
وروستي آزاد او ارقام چې په دې تازه شپو ورځو کې خپاره شوي دي، په 2014 میلادي کال کې په ریفرنډم کې له اروپایي اتحاد نه د وتو د پریکړې په تعقیب بریتانیا اوس په ژوره توګه یو ویشل شوی هیواد ښکاري. ریفرنډم د بریتانیا د مختلفو قومونو او سیاسي ګوندونو ترمنځ زاړه اختلافات رابرسېره کړل، د ډول ډول سیاسي افکارو پیروانی یو له بل سره په ټکر کې واچول. د اقلیتونو په باب هم د اکثریت د فرقې د پیروانو تعصب او کرکه لا زیاته کړه. کله چې بریتانیا له اروپایي اتحاد نه ووته نو صدراعظم یې تریسا می خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا به دغه هیواد زوړ شان او شوکت بیرته راژوندی کړي.
The country coming together and looking for that brighter future as a global Britain.
دا د بریتانیا د صدر اعظم تریسا می غږ دی چې وایي د هیواد ټولو خلکو د دې لپاره یو له بل سره لاسونه ورکړي چې یو ځلې بیا د یو نړیوال قدرت په توګه بریتانیا روخانه او زلان دراتونکي ولري. تازه علمي څېړنه لمخه د تریسا مي د سرګندونی برعکس د وس د برتانی خلک په اصطلاح د بریگزټ یعنی لا اروپای اتحاد نه د برتانی د خارجي دو د پریکړې ورسته په خپل منځون کې سخت اتفاق شوی دی او تریسا مي د یو وشل شوی دولت مشرکي. پروفیسر انان مینون چې برتانیا په یوې بدلیدونکې اروپا کې پروګرام په نوم په یوې تحقیقاتي مؤسسه کې کار کوي، په دې اړه له امریکا غږ سره په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
Divisions between towns and cities, between north and south, between the different nations of the United Kingdom. So Wales voted leave, England voted leave, Scotland voted remain, Northern Ireland voted remain. Between
the referendum وخت او کوشنیو خرونو غټو خرونو او د شمال او جنوب ترمنځ اختلافاتو واټن پراخ شو. الورای اوس برتانیا د یو تقسیم شوی هیواد په څیر ښکاری. یونائیټډ کینګډم یا د برتانیا یو موټی شاهي دولت په اصل کې له مختلفو قومونو څخه تشکیل شوی. د ویلز، انګلند، سکاټلند خلکو له اروپای اتحاد نه د وتلو پریکړه وکړه، خو سکاټلند پکې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او د شمالي آیرلند خلک په خپلو منځونو کې تقسیم وو. یوې نتیجې ته ونه رسېده. د ځوان تعلیم یافته نسل او زاړه نسل ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. لنډه دا چې د ولسونو ترمنځ انشقاق او بې اتفاقي راښکاره شوه. ځینې د وتلو طرفدارو او ځینې نورو پکې د پاتې کېدو په طرفدارۍ رایه ورکړه. پروفیسر انان په دې نظر دی چې د هر چا خپل خپل ترجیحات وو. داسې ترجیحات چې د برتانیې له عنعنوي سیاست سره هېڅ ارتباط نه لرو. څېړونکي وایي چې د حکومت خپل رسمي اعداد او ارقام ښیي چې د اروپایي اتحاد نه د وتو د ریفرنډم په تعقیب د اقلیتونو په ضد د تعصب او کرکې ډکې حملې 44% کې زیات شوې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون نوی رئیس وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالو هڅو سره سره دا احتمال هم شته چې دا ټاکنې د ټاکلې نیټې یو میاشت وروسته ترسره شي. ښاغلی سیاد وویل د ټاکنو پر نیټې باندې د بیا غور پریکړه لا نه ده سوې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې کسام د ټاکنو کمیسون هڅه کوي چې د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د چنګاښ په 14مه ورځ ترسره شي، خو ښاغلی سید د دغو ټاکنو دپاره د چمتووالي په اصول کې د ځنډ له امله د ټاکنو په نیټه د بې غور احتمال هم نه ردی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که چیرې د ټاکنو د نیټې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخو په سلام مشوره وشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د ټاکنو احتمالي ځنډ یو میاشت پورې یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې اوس هم د دې امکان شته چې د ولسی جرګې ولسوالیو را روانې ټاکنې د چنګاښ په 14مه ترسره شي.
ما نهایتا کوشش خوده میکنیم که با زیاد کارمند پروگرام های خود سرعت ببخش.
خاگلی سید ویل من خپل ټول هڅه کوم چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو خپل پروګرامونه چټک کړو. دا ما ویلی وو چې احتمال لري که احتمالا موږ ونه شو کړی ممکن یو میاشت هغه هم چې زموږ د ټاکنو د شریکانو مشوره واخیستل شي. د ټاکنو نیټې باندې به له سره غور وشي او وروسته د بشپړو پلټنو او ارزونو څخه یوه دقیقه نیټه وسی، خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
تصمیم در باره گرفته نشده.
ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ویل چې د دغه کمیسون د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د ټاکنو د کمیشنر تشي څوکۍ لپاره د نوي غړي ټاکل او د ټاکنو د کمیسون د نوي پلاوي ټاکلو ډیر وخت واخیست، چې ورسره د کمیسون یو لړ اداري او د ټاکنو لپاره د چمتووالي د کارونو د ځنډ سبب شوی دی. ښاغلی سید د چهارشنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د رئیس په توګه د دغه کمیسون د کمیشنرانو لخوا وټاکل شو. د مخه هغه د دغه کمیسون د کمیشنر او وایز په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د راتلونکي کال د 1991 د چنګاښ 14مه د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې ده. که سم تر اوسه لا د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره نوې نیټه نه ده اعلان شوې او د ټاکنو کمیسون لا هم په دې ټینګار کوي چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو به په دغې ټاکلې نیټه ټاکنې ترسره شي، خو د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د راروانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې پیل شوې نه دي. د کیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سارې ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې ادارې اداري پلاتيني خيچي اصلا د ټاکل د پاره د چمتوالي هسي پیل شي وي دي
ما نګران دي هم سين کې با تاریخ اندوختر انتخابات
خغلي ايو زاده ويل مونږ له دي هم اندېخنه لرو چې د ټاکنو زندېدل ممکن یو غواخ وي هوا ته چې بل کال ته هم ټاکني تر سره نشي د ټیپاري څول چې یو میاشتې ځل کومه خبره نه ده خو د دوی ارزونه د اخی چې اصلا د ټاکنو لپاره چمتواله نه دی نیول شوی د ټاکنو د بهیر د اصلاحاتو په لړ کې د ټاکنو وړاندې درای ورکوونکو د نمونو د لیست ترتیبول هم شامل دي کسام د ټاکنو کمیسیون نوې رئیس وی چې دغه بهیر د پیل لپاره بودیجه شته خو دغه بهیر د پیلېدو لپاره لا هم یو لړ تخنیکي ستونزې په خپل ځای پرتې دي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وی چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو ثبت او احوال اداري د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر اعلان کړی نه دی خغلی سید وی کله چې دا بهیر پیل شي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به په کلو باندو کې رای ورکوونکو د لیست د چمتو کول لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د لیست د چمتو کول لپاره د نوملیکنې بهیر باندې به شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف راشي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس وی چې نړیوال ټولنې د را روانو پارلمان ټاکنو لپاره دغه کمیسیون سره د ټاکنو د 2% بودیجې د برابرولو یو تړون لاسلیک کړی دی خغلی سید وی چې د ټاکنو پاتې 10% بودیجه به افغانو په برابره کړي په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې یو لوی ګواښ امنیت دی د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د روان هجري شمسي کال په لومړۍ میاشتو کې په 2016 کې زرای چولې د مرکزونو ارزونه ونه شو کړې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
او د هم د دې خبرونې ورستۍ رپورت شنواری کړایې اوس په کندوز کې مشهور خواړه دي دغه کړایې د پسه وزې او چرګ له غوښې پخېږي تر څنګ یې چپلی کباب او سوجي هم د یادولو وړ دي په دې برخه کې تاسو پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت ده
شینواری کړایې اوس په کندوز کې مشهور خواړه دي دغه کړایې د پسه وزې او چرګ له غوښې پخېږي تر څنګ یې چبلی کباب او سجی هم د یادولو وړ دي کندوز کې د شینواری په نامه د پسه د غوښې کړایې پخولو هوټل له تیرو څو کالو را په دېخوا په دغه ښار کې جوړ شوی دی دغه کړایې د جلال آباد شینواری پخوي او زیات مشتریان یې موندلي دي د کندوز د هوټلونو قابلي پلاو داشي او کباب مشهور دي خو د شینواری کړایې ځکه په دغه ښار کې زیات مشتریان موندلي چې په خوا د کندوز په هوټلونو کې دغه ډول خواړه نه پخېده
درې کسانو ټیبل ولګوا یو چر کړی تیار دی
د هوټل مخې ته د ګازو څو نغري کتار جوړ شوي چې کړایانې پرې پخېږي په یو وار څو کړایانې په نغرو ایښودل شوي دي سره رومیان غوښه او شین مرچکی په کړایي کې ښکاري خو کله کله چې په بل اړخ اړوي غوړي اور واخلي او لمبې اوچتې شي دغه هوټلونو کې د پخلي له هغو طریقو استفاده کیږي چې په جلال آباد کې عامې دي هدایت الله د هوټل مالک دی هغه وایي چې خلک فرمایش ورکوي او د ورځې د یو یا یو نیم پسه پخه غوښه پلوري هغه وایي چې دوی د دولتي چارواکو لپاره هم خواړه پخوي کله چې هغوی میلمانه ولري
دولت خلک راځي شرکتونو خلک راځي یی وړي کور ته همدلته مو سره خوري خو دا زه د کوم خارجي میلمانه راځي داخله مرکز نه میلمانه راځي مونږ ته فرمایش راکړي او کړي وړي ریاستونو ته ځي ولایت ته ځي قومندانۍ ته ځي
پرون په کندوز کې واوره ورېدلې نن بیا د شینواری کړي لپاره ډله ډله ملګري راځي او فرمایش ورکوي جمشید وایي چې د پسه غوښه ګرمه ده نو ځکه په واوره کې د پسه د غوښې کړایې لپاره هوټل ته راغلی
خو ځینې ځینې ټایم ملګري راټولوو په دې خاطر چې ډېر مزهدار کړایې ورکوي او دا نن هم واوره وه یخو ملګري سره راټول کړو او راغلو او زمونږ کړایې هم اوس پخېږي او په انتظار کې ورته او برمایش هم ورکړی دی په څو شېبو کې به تیاره شي او موږ هم د ملګرو سره په ګډه نوشي جان
له دې پرته که چېرته چارواکي او یا نور خلک د پسرلي په وخت په دښتو کې میلې ته ځي نو د شینواري کړایي د پخولو لپاره هم له همدغو هوټلونو څخه اشپزان بیایي
مونږ سر کړی چرګ کړی د سوري کباب د کړی مست نه درشن چل کباب چرګ کړی د پسه غوښه کړی کیلو چرګ ورکو 1500 وړي کې 350 د پسه غوښه 1500 اتیا
ولم باندې په لوی اختر کې یعنی ولا نه یاران دوستان ټلیفون نه راکوي ورته راځو په کور کې ورته کړی په خو چوبر کباب ورته جوړو روش جوړو ورته میلو کې به دشتودان تم به میدان تم به په هر ځای کې میله شي زو هدا په لوکمري د ځک په میلې ته تللی اکثره وخت د دفترو ولا تدمی ولا د کسانو چې میلې موږ زور سره
اسماعیل د کړای په خولو کافي تجربه لري هم دوستا د کاروبار لپاره د هیواد له زیاتو ولایت ملکونو خلق را غلی وو خو د ورسته یو دو کلونو پترز کې هغه خلق بیرته له قندوز څخه وتلی دي خو د شینواری کړی په خون کې لا هم په قندوز کې شته دي د دغه ټولونو مالکان د غوخ او کړی د پلور لارې خ عاید لري ګلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
د څو خبرونو غټی کې د برېټانی صدر اعظم تریسا مای چې چین ته په ورځني سفر تللی و د چین له مشرانو سره ملاقات نه وروسته هغه وکړ چې د آزاد تجارت او سوداګرۍ په خاطر باید هغه غونډونه لري شي چې دغه کار مخه نیسي. د کیوبا د پخواني کمیونیست مشر فیدل کاسترو مشر زوی کاسترو دیاز بلارت چې د ډېرې مودې نه د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته و نن د جمعې په ورځ خودکشي وکړه. کاسترو دیاز بلارت آتش پیت کلنو.
د امریکا د غاښنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې زموږ بل خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده.